تسلیم میکنم.
ډیر زیات مننه فرشته نگاه دوستانو، دا یو ساعت خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. امریکا وی غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړتوب وکړي، خو د سولې د هر ډول خبرو پروسې مشري به په خپله افغانان کوي. په دې اړه په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د دې خبرونې زیاتره برخه بیا ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. دا هم د دې سات مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړتوب ته چمتو دی، خو دا پروسه به د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي. د نړۍ لسګونه دینی عالمان نن په سعودي عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه دوه ورځنۍ غونډه کوي، او اروپایي ټولنې له اوکراین سره پر مختلفو مسلو د بحث لپاره مهمه غونډه پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت د هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه. مایک پمپیو چې د دوشنبه په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی و، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن حاضر دی له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې ګډون وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې دا خبرې به د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ وي. دغه راز ولسمشر محمد اشرف غنی خبریالانو ته ویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وروستی اوربند د افغانستان ابتکار دی، او باید پر اهمیت یې سترګې پټې نه شي. د وی هله د هرڅل د تورو عینکو لښاونو ګورو. ټول هیوادوالو ته زما ارزدا ده چې آیا په تیرو څلوېختو کلونو کې مو اوربند لیدلی او کومونو لیدلی او اوس مو ولید، نو د دې موضوع پر اهمیت باید سترګې پټې نه کړو. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې دواړو لورو په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو او همکاریو، د افغان ځواکونو په وړتیا، د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو، د افغانستان د انتخاباتو او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې عالی شورا خوشبینی ښیي چې د سعودي عربستان غونډه به د طالبانو د جګړو د دوام دریز بدل کړي. د دې شورا یو غړي قاضي امین وقات تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې اوس ټول اړخونه په دې باور دي چې د افغانستان جګړه شرعي بڼه نه لري. د ده په خبره طالبانو ته به ستونزمنه وي چې د اسلامي هیوادونو په مقابل کې ودرېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د دینی عالمانو شورا مشر قیام الدین کشاف په مشرۍ شاوخوا دیرش کسیزه پلاوی په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د دې کانفرنس لومړی ورځ نن په جدا او دوهمه په مقام مکرمه کې ترسره کیږي چې د افغانستان تر څنګ د ودرشو اسلامي هیوادونو دینی عالمان ورته بل شوي دي. په غور کې د روسیې نه امنیت تر ډیره دور سره شوخه زر کورنۍ د دې ولایت له مرکز او شوخه سیمو څخه ل خپل کورونو وتلې دي او په فیروسکو خار کې ځای پر ځای شوې دي. د دې ولایت د کډوالو چې رئیس عبدالرب غفوري ازادي راډیو ته ویل چې دوی د دغه بې ځای شو د شمیر د ډیره دول عمله اندېښمن دي.
ما نسبت به سالهای قبل امسال نگرانی ما بیشتر از پیش بینی میکنیم که نسبت به سالهای قبل و نسبت به اول سال ما شاهد تعداد بیشتری از بیشتر شدگان مرکزی ولایت و ولسوالی باشیم.
د کاغلی غفوری په خبره دوی د خیریه مؤسسو په همکاري توانېدلی دي چې له دغو بېځایه شو سره مرسته وکړي، خو وایي دا مرستې کافي نه دي. ویل کېږي د طالبانو او نورو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو بریدونه او وچکالي د دغو کسانو د بېځایه کېدو اصلي لاملونه دي. اوکراین او اروپایي ټولنې یو مهمه غونډه پیل کړې چې په هغې کې د کیف د لوري د اصلاحاتو پر هڅو او د روسیې لخوا د کریمه د الحاق او د غراز د اوکراین په ختیځ کې د بلدون پالو څخه د مسکو د ملاتړ په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې دي. وروسته له هغې چې د اوکراین او اروپایي اتحادیې ترمنځ د مشارکت او یووالي موافقه وشوه، دا لومړی ځل دی چې په بروکسل کې دا سر مشریزي جوړیږي چې د اوکراین ولسمشر پاترو پروشینکو هم پکې برخه لري. دغه موافقه چې په سپتمبر کې عملي شوه د اروپا او اوکراین ترمنځ اړیکې پیاوړه کوي. د دې موافقې لومړنی اسناد په 2013 کال کې لاسلیک شول، خو هغه مهال د اوکراین ولسمشر ویکتور یونوکوویچ د مسکو تر فشار لاندې له هغو تر شا شو چې دې کار په اوکراین کې سخت اعتراضونه وپارول، او د دې سبب شول چې ویکتور یونوکوویچ په 2014 کال کې واک پرېږدي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن داسې مهال استعفا وکړه چې دا هیواد د صدر اعظم تریزا مے په حکومت کې د ګډوډۍ شاهد دی. د نوموړي تر دې اعلان څو ساعته د مخه د برتانیې د حکومت یو بل لوړپوړي چارواکي ډیوډ ډیوس چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لوړپوړی مرکچیو هم له دندې لرې شو. د تریزا مے دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویل چې تر غرمې وروسته صدر اعظم د بورس جانسن استعفا منظوره کړې ده. بورس جانسن او ډیوډ ډیوس د صدر اعظم تریزا مے د کابینې هغه دوه مخ که وزیرانو چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو پر مسالې له نوموړي سره ښکاره مخالفتونه درلودل. او د تایلند چارواکي وایي څلور هلکان چې په اوبو کې راګیر یو مغاره کې ایسار پاتې وو ژغورل شوي دي. په دې سره د دې مغارې د ژغورل شوو کسانو شمېر اتو تنو ته ورسېد. د جون په درویشتمه دولس ځوانان چې عمرونه یې له یولسو تر شپاړسو کلونو دي له خپل مربي سره هغه مهال په دې اوبو کې راګیر مغاره کې ایسار شول چې د سختو بارانونو له کبله د دوی اړیکه پرې شوه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري. د غراس په اف ام 100.15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. دوستانو د دې خبرونه زیاتره برخه ستاسو خو کړو د اوبخې د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د افغانستان په اړه په خاص ډول د افغانستان د سولې د پروسې او په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د کانفرنس او د دینی عالمانو د غونډې په اړه پکې رپورټونه او مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن لیواله دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې ګډون وکړي. خو وای د سولې اړوند هر ډول خبرو مشري افغانان پخپله کوي. مایک پمپیو چې په ناڅاپي سفر پرون په کابل کې وویل چې امریکا به د یو اوږدمهاله ملګري په توګه د افغانستان د حکومت ترڅنګ ولاړ وي. کابل ته د ښاغلي پمپیو سفر داسې مهال شوی چې نن په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه د اسلامي هیوادونو یو لویه دو ورځنۍ غونډه جوړیږي. جزئیات لفریبا ظاهر اورو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هڅو بوختي، د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د دې هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه او ویل چې متحده ایالات به افغانستان په دې هڅو کې یوازې پرې نه ږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د دوشنبه په ورځ په یوه ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ دا څرګندونه کړې دي. ښاغلی پومپیو پرون وخت له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په اړه کې یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې طالبان باید پوه سي چې د جګړې له لارې نسی بریالي کېدای. وسلوالو طالبانو په وار وار ویلي چې دوی د امریکا متحده ایالاتو سره مخامخ د سولې خبرې کول غواړي، خو په ځواب کې امریکا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرو ټینګار کوي. مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې واشنگتن لیواله دی له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو کې ګډون وکړي، خو وایي د سولې د هر ډول خبرو مشرۍ افغانان پخپله کوي.
and security forces
دوی وی موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوو چې د یو با امن او خوندي افغانستان لپاره شرایط رامنځته کړو چې د هڅې د افغانانو په مالکیت او مشري دي. د سولې پروسه هم همداسې ده. متحده ایالات به د دې پروسې په اسانه کولو کې مرسته وکړي او ګډون به پکې وکړي، خو د سولې پریکړه باید د افغانانو لخوا او د دوی ترمنځ وسی. د امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ زیاته کړې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اورستۍ اوربند او پر طالبانو فشارونه د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر په هغې ستراتیژي پورې اړه لري چې تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره اعلان کړه. په هغې ستراتیژي کې چې تیر اګست اعلان سوه، هدف یې دا و چې طالبان د ډیپلوماتیکو، پوځي او سوله ییزو لارو وهڅول سي چې دوی جګړه نسي ګټلی او باید له کابل سره روغې جوړې ته غاړه کښېږدي. ولسمشر اشرف غني هم په دې خبري غونډه کې همدې ټکي ته په اشاره سره ویلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي په سیمه کې مثبت بدلون راوستی او د سیمه هیوادونه باید په صادقانه توګه د دې ستراتیژي ملاتړ وکړي. دا وی دغه ستراتیژي نتیجه ورکړه ده. د پام وړ اغیز درلودلې دی. هغه څه چې موږ په ځنګړي ډول د دې ستراتیژي په برخه کې هرکلی کوو په باثباته جنوبی اسیا کې د با امن افغانستان نظریه ده. د دې ستراتیژي هدف د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د شرایطو رامنځته کول دي او د هغه څه دي چې د افغانستان ملي وحدت حکومت ورته ژمن دی. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له دې سفر مخکې د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټ الیس ویلز سیمې ته تللی و چې ویلی و پر طالبانو د دې لپاره چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې وړاندیز ومني فشار په زیاتېدو دی.
د فریبا ظاهر په راپور کې مووریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت د هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه. بل لور ته نن په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د دینی عالمانو لویا نړیواله غونډه جوړیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې خوشبینه ده د سعودي عربستان غونډه به د طالبانو دریس بدل کړي. زموږ همکاري فریبا ظاهر د دې شورا له یو غړي قاضي امین وقات سره په دې اړه مرکه کړې ده.
افغانستان تقریبا دریزر علماء لویا اجتماع شو باغی کې په اتفاق باندې پښتو او دری ژبو کې اعلامیه خبره کړله او هغه په کتاب الله او سنت رسول الله او په شریعت اسلامي باندې مستند وه او دای په کې وښودله چې روان جنگونه په افغانستان کې کومه شرعي توجیه پښتوانه نه لري. اوس به دا بم وي او هغه کوم جریانونه چې په اندونیزیا کې شوی دي د افغانستان او پاکستان او د اندونیزیا د علماو هغه به تون بوي د دنیا مشترک شیا ته وړاندې کیږي او خپل علما دا غلطه یو مشترک هیئت رئیسا دا کی چې باغی باندې او لیکنه برابروي به په مکه مکرمه کې هغه اعلانې د سپارل کیږي عمره به ادا کیږي. نو دا ټول نه به یو داسې حالت منځته راوځي چې په افغانستان کې روان جنگ یو شریف پښتوانه نه لري بلکې شریف پښتوانه د سولې ده. په افغانستان کې به سعودي عرب د حکومت په ابتکار او په افتخار باندې دا جریان خصوصا چې په مکه مکرمه کې منځته راشي دا ور ډیر عدل به توجه کوي او طالبان او د غوی مسولین او رهبران هم دې ته و هڅول شي چې هغه په خپل موقف باندې چې نظامی ستراتیژي ده تجدید نظر وکړي او لخت خبرو ته تمایل وکړي. هغه خیر او هغه حیثیت او عزت او لاسته راوړنې چې دوی په مذاکراتو کې لري هغه جنگ کې شاید ترلاسه نشي. نو بنا دا کانفرنس ډیر مهم دی او ډیر ارزښت لري.
بله وقت سپتا سود بلا بل غوندو یادونه وکړه او هم طالبانو ته اشاره وکړه چې دوی به وه څول سي چې د جګړو لاس واخلي او لیوالتیا وشي سولې ته. هله دا چې طالبان حتی په داسې غوندو کې ګډون نه مني اته ردیه نو دې غوندې ته څونه خوشبيني ډیره ده.
نو په دې کې طالبان ته شم سره اتحاد شوی د ګډو وای سي تر مدیریت لاندې ده د اسلامي هیوادونو هغه مشترک کانفرانس چې ده او طالبان ته مشکل وی چې دوی سي یا د ټولو اسلامي هیوادونو یا د امت د علماو په مقابل کې ودرېږي داسې یو موضوع نیول د دوی لپاره به مشکل وي او که دا کار وکړي دوی به د نورو نظریاتو سره د نورو فتواګانو سره د نورو نیوکو سره مخ شي. زه فکر کوم چې طالبان ځیرک خلک دي په دې مسایلو باندې پوهیږي. دوی ته هم داسې یو حالت په کار و چې د امت و نمایندګۍ ونه د امت علما غوښتنه وکړي او دغه غوښتنې د دوی مثبت ځواب ورکړي او دوی تدریجا د خبرو جریان ته داخل شي. دا د دوی لپاره ابرو ده او دا د دوی لپاره عزت او د مسؤلیت هم ده.
بله وقص بیا هم د طالبانو موضوع یادوم چې د دوی یو اساسي غوښتنه هم دا و چې دوی غوښتل د امریکا متحده ایالاتو سره مخامخ خبري وکړي او خپل غوښتنې ورته وړاندې کړي. لکه چې تاسو به هم خبر یاست د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ کله چې کابل ته راغی د خپل سفر په ترڅ کې ویل چې امریکا به د افغانانو په شری د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي. یعنی امریکا لیوالتیا لري چې د خبرو ته حاضر سي او کښین ورسره او البته دوی وایي چې دا به د افغانانو په مشرۍ خبري دوی به یو برخه د خبرو. تاسو په نظر دا څرګندونې سولې پر پروسې باندې څونه غیس کولای شي؟
او دا طالبان چې درې ورځې نه ور باندې شو د اثر پر شو کې هغه دنیا ته یو نوی رنگ ورک او دا و خو در سولې دا ول ساتل اسکاله جنگ چې وو دا یو تحمیل او اصلا د افغانانو په باندې کې ورورولی ده ملګری ده او دوی به یو ورځ کې پخلا کېدلې شي یو بل په غېږ کې نشي یو بل مېلمستیا کوي یو بل سره مونږ کوي یو بل سره استقبال کوي. نو دا یو داسې نمایش و چې دنیا ذهن بدل شو. د طالبانو دې غوښتنې ته بالاخره امریکا ځواب وویله چې دوی چې موږ د امریکا سره خبرې کوو. امریکا په وزارت خارجه کې یو نهاد ایجاد کړو اعلان وکړ چې امریکا جمع طالبان جمع د افغانستان حکومت.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری قاضي امین وقات د سولې د عالی شورا غړو چې د سعودي عربستان د سولې د کانفرنس د افغانستان په ډنن او سبا کېږي ازادي رادیو سره خپل نظر شریکو. د خبرونه په پاتې برخه کې ازادي رادیو مو چلا اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. د رادیو مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خصوصي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په ټاکار کې ځ خپل هم ډېر مخالې پیا رخ شیر خان کی خ شیر خان کسب د مون درد دلای ولستای ا دې دې پورا چې دې ونر دلیارې نه رخ خدمت وشي رخ غزل کې شي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېرش کاله شو زه موسیقي ته راوته یم. خدای دې وبخښي اوس وفات شو ده نه.
پزر پانه کې به لنډه کې ساستونه واوري.
هلک په جړغه وویل لږی به ټلیفون رئیس قلم پر زما کول بیت.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري.
چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور لیرو به څه بدوړم یا بلک شکوه کوم.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود لومړی برخه واوري.
د کک مور نه پښتنې زړه کې ډېری ډېر رازونه دي چې دا پسې راوتي. کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي.
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انځور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسي ټولې جغرافیایي ژبنۍ قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په نننې خبرونه کې به د پښتو ژبې و ملي سندره چې اوس یې نړیوال شهرت پیدا کړي تاسې ته له یوې لنډې تبصرې سره وړاندې کړو. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د عالی شورا طرزالعمل تصویب شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی وزیر حسینې صافی په مشرۍ د رسنیو د عالی شورا غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی څرګنده کړه چې دغه طرزالعمل هر اړخیز دی او د رسنیو د عالی شورا ټول کارونه د رسنیو د قانون له مخې مشخص او د هغه د تطبیق زمینه برابروي. دغه راز په دې غونډه کې د رسنیو د عالی شورا د طرزالعمل مسوده د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار دلاور نظیر زوی لخوا وړاندې شوه. د رسنیو عالی شورا غړو له بحث وروسته دغه طرز العمل په وو فصلونو او شپږ پنځوس مادو کې تصویب کړ. دغه راز په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د پالیسۍ په مفرداتو چې د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار لخوا برابره شوې وه خبرې وشوې او د تایید وړ وګرځېدل. د بامیان د ملي راډیو تلویزیون د نوې ودانۍ کار پیل شو. دغه ودانۍ د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د لوی ریاست له اختیاري بودیجې څخه د 13 میلیونو و 100 زرو افغانیو په لګښت په دوو پړونو کې په پاخه وساسي ډول د دغه ولایت د عیسی خان دښتې په نوې ښار کې جوړیږي چې د خبر راډیو او د پروډکشن په ګډون درې سټوډیوګانې تخنیکی دفترونه لیکدونکي او اداري دفترونه او یو سالون پکې په پام کې نیول شوی دي. د دغه ودانۍ د جوړولو د کار په پیل کې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس محمد زرین انزور او ملګري هیئت د دولتي ادارو رئیسان او خبريالانو ګډون کړی و. د بامیان والی محمد طاهر زهیر وویل ملي راډیو تلویزیون د افغانستان د ټولو خلکو د ملي یووالي او پیوستون د سمون عامل دی. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس رسنوی ته وویل چې په زیاتو ولایتونو کې د ملي راډیو تلویزیون ریاستونه او امیرتونه له ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه پورې په 13 ولایتونو کې د راډیو تلویزیون ودانۍ جوړې شوې دي او په 4 نورو ولایتونو کې د جوړولو په حال کې دي. لرغونی اثر د قاچاق مخه ونیول شو. د اسلامي دورې یو ناب تاریخي اثر چې له قاچاقونکو څخه ترلاسه شوی وو نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. دغه اثر د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د پیرودنې په وخت کې له قاچاقونکو څخه د ملي امنیت د موظفینو لخوا ترلاسه او د جوزجان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپارل شو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون آندي ټولنې ته په زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې له دې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي، او که چیرې دوی په خپله خوښه سندرې ووایي نو مجلس ته څوک نه کینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست زموږ همکار نجیب الله لوخیل پرې راپور برابر کړی.
د خوست یو شمېر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلي او مالت خلک له دوی د مبتذلو او بازاري سندرو غوښتنه کوي، چې دا ډول سندرې له یوې خوا د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل خوا ټولنې او ځوان نسل ته هم ښه پیغامونه نه لري. دوی خپلې ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انځوریزو سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیو ګانې نه لري، د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوری دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چینیوال په نوم یو تن خوستی هنرمند وایي که چیرې دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کیني.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللي یو او داسې خلک هم خلک راجک شوي دي، کلي ملت خلک موږ ته ویل چې دا غزل ووایه او که نه وایي نو سوز دي بند کا، بیا یې موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. داسې هم شوي دي چې زور یې هم والا دی موږ سره غوړو آینده کې چې ښه غزل انتخاب کړو ښه شعرونه ووایو، نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک یې موږ سره کومک وکړي. یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي، ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دیوی عالی غږونکی احسان الله احسان وایي چې سندرغاړی باید د سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي، ځکه ولس ته د داسې روحیې ورکول اړین دي چې هغوی یووالي وطن جوړونې او مثبتو کارونو ته وهڅول شي.
وړکی نسل موږ تعلیم ته دعوت کړو، دولته کسر موږ ته سپیکرې ولګوو په کلي کومو کې ور جنا ټول خلک دا په زرهاو خلک وري زنانا اوس پین ګیرای مریض ار څه کې وري عوامو ته بیا دای هغه دای پیغام دای چې د سندرغاړي نه داسې غزل و نه وړي چې هغه نه بالکل بیا د موږ رادیو تلویزیونونه ریاست نه نیوکی وکي.
یو بل تن سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهزو سټوډیو ګانو، د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر، د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
لکه دا اکثره بې سواده دي، د موږ اکثره ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان با سواده شي چې د دې ښه شعر او د بد شعر توپیر وکړلی شي. په نورو وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده، په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي، لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي، موږ خپله پیسې ورچو چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپلې بیمارۍ علاج وکړي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاده اداره له هنرمندانو سره منظم اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع دغه ته د ستونزې رسو همدا شان دوی د ثبت رجستر په اړه چې هنرمند باید سب سوسار څوک راځي چې زه هنرمند یم، هغه دا سوای چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه
یاد دیوی خوست له پخوا راهیسې اصیله سیمه ایزه موسیقي لري چې ډول، سورنای، شپېلۍ، سرنده او رباب له پخوا نه دود وو، او له تیرې یوې پېړۍ راهیسې هارمونیا، طبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتونکي وایي د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقي د ساتنې، ودې او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو بااستعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامنځته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تیر کړی ده، او د هغه مهال په ګڼو خبرونو کې کیسې او مقالې خپرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د اثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سب څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي څه ډول چې ده. په نننی هنر جاج کې د اروخا ترکی د نثر د فن جاج خلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترا کاو د هر کلی سره سم پختنم کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و څار کیا و چې د موضوع مو ټاکلو پام دغه موضوع مو بحث وک
لوی ارتي دا و چې
ما داس خوان ګرل لک د نور محمد طریقي اثر چې لک څنګه چې لازم ده هغه خلکو ته نه رسیدلې یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اټکل نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد طریقي دی هغوی یوازې دی د یو سیاسي شخصیت له مخې پېژند د یو لیکوال د یو ادیب د یو نو لیکونکي کیسه لیکوال په حیث نه پېژند نو ما لازمه وبلل چې په دغه اړخ یې کار وسي.
تاسو په خپلو خبرو کې مو ویلي چې یو شمېر خلک د ده له لیکونو یا د ده له لیکوالۍ ډېر نه وو خبر یوه اړتیا دا وه. یوه بله مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد طریقي د شخصیت دوه اړخونه یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخ یې نسبت په ادبیاتو یو څه ډېر بارز ولته په ټولنه کې هم ډېر مشهور دی. آیا فکر نه کوئ چې د نور محمد طریقي د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر نه دي مشهور شوي یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیره بارزه وه؟
خو یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید یي لکه زه چې غواړم او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل وي هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کوم اړخ ښه و کوم اړخ ښه نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بے پلو نه سپړو. معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخښلي طریقي اثر چې دی یا هغه ادبي اړخ یې سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره کړي او یا یې د ده د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه کاری کړی د ګر سره یې هغه ادبي ښېګڼې هم ورسره پرې ایښې دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې په هر صورت کیسه دې ته راغله چې که د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې کیسه داسې سوه چې ان تر وسله واله جګړه وه نو که نه که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی ښه کړی چې
تاسو هم داسې له چا سره مخ شوئ چې درته ویلي چې په د کار مه کوه نور محمد طریقي په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره
ښه وو ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر دی چې هر څوک یې لري.
سلام صاحب تاسو د ارواښاد طریقي په آثارو کتنه وکړه ومسپړل څېړنه مو کاغه مو ټول ولوستل. آیا د طریقي په آثارو باندې د هغه د سیاسي مفکورې اغیز و؟
هو په ځینو شیانو کې لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د ده تخلیق او هنر چې دی د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري ولې هغه د سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته
دا پکې و آیا دغه لیکنې مثلا بنگ مسافری څړه او د تورت نوري سنگسار او زینو کتابونه چاپ شوې دي د لهغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګي په لاس کې اخلي له د وړاندې لیکلي کله د روسي ملک کړي
ښا د ډیر کار لهغه مخ کې کړي دي سړی داسې احساسي لکه یو د پاسار کې لکه یو د الفت صاحب خبرې یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي دی په اور کړي دی بلاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بې عدالتي او ښکار یم یعنی د ټولنې نهایت ډېر واقعیتونه ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا دراس پړلي وو هغو سره موږ نن مخ کیږو زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې وو خو له هغه نه هم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی یعنی اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په هغه حالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی اوس مثلا سنگسار ناولې زه مثال درته سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي عیني کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندې په اړه تکرار شو یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووای بیا کیسه درته معلومیږي چې شهیدی فرخوندې کیسه څه یا چې شهیدی فرخوندې کیسه لولې بیا درته معلومیږي چې بس په سنگسار کې والک دی نو یو څه د ټولنې د ښیرازي خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کوي
او سنگساری
او بل جالبه خبره څه شوه کله کله په کار دانه دي چې موږ ډیر مصنوعي او په اصطلاح کله شو تقليدي کیسه مکتوب اوس د ترکیم خواله ده چې خورا په جرأت خبره کوي هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کول مګر ته یې کوي
بل سلام صاحب همدلته غواړم یو بل پوښتنه وکړم تاسو خو د اروخات ترکی ناولونو مل وصل ولنډ کیسې مو ولوستي په هغه وخت کې په افغانستان کې التم طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم او ترکی دی ویداسي کورنۍ وسیدونکو د دی ویداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ اید د پ لیک دغه موقف څرګندېږي کنا د یو عام او د یو زپل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې
د معمولا په ټولن کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمان کړي ز چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناستم او د تریک سپین ناول لولم یا سنگسار الولم یا ایچڑ الولم ز داس احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناستیم کرن امغه کسی دی تکراری څه شی چې دوه یلی دی امغه بیا عدالتی دی تکراری نو د ټول فوکس لکه ټول ټینګاری په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنې کې د روانو بیا عدالتیو په اړه خبره ده او بیخی ګڼي موضوعات ته رانغړل دي لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکار کړی دی یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه په خپل خوا به روانه وه مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دی
تاسو مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یو ځانګړنه دا وکړل چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوسم د تکراری یو موږ ګورو په فکری لحاظ پیغام هم دا و چې باید تغییر راشي ژبه د تغییر په حال کې ده هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې خامخا تغییرات پکې راغلي دي د جوړښت له مخې د کلماتو له مخې هغه د نورو خواو له مخې تغییر پکې راغلی کومه ژبه چې ترکی کارولی آیا له اوس سره کوم توپیر لري هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا بل که اوس چې څه شی لیکل کیږي لیکنه نثر چې کومه ژبه کې معمولا به موږ پکې معیار ته ډیر ورځو
ترکی په ساده غزنی چی علاج خبرې کړي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاته ده او سلګونه کلونه نوره به هماغه کیسه هملته په کلي کې پاتې وي. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی او په کلي کې خو نو پوهېږي چې ژبه هماغه سي دغه ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د پښتو وتلې محلي سندرغاړې استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي سوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په आवाज او انداز کې سورلې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
دادا دوست از تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله څنګه دی داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی او دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راضی صحیح کنه راضی او رسالم په کډر خسته راغله بالکل
استاد که داسی نظر واچ او زمن د پختو محلی موسیقي شي دا تقریبا بننګرار کی اونرمندانو ژوندۍ ساتلی دا اوس د غنوی نوی ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ور سره د غربي موسیقي د محلی موسیقي سره ګډوي چې زمن هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي دي څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلی موسیقي ژوندۍ وساتو
هغه په خواني موسیقي چې کوم یو د پاره کې یو خوان یو لذت او مزه و پکې نو که غزل هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کړي یا تلویزیون یا پرادو کې به ول د کدا زمون زیبا وطن ګور څومره وخت استاد ول میډ ویل دي دا اوسه پوری چلیږي خلک خوخه دا اوسنی موسیقي خو کب نن شعر ویل یو لاس ورځې دوران یې نه لاس ورځې بعد چوک بیا ورینه زه دا خوښ کوم به چې هغه پخوانی کوم موسیقي زمونږه ده هغه به چې دوی تازه وساتي اغه ډیره خو موسیقي ده او ډیر خواندوره ده او آرام موسیقي ده دا اوس خو صاحب موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګړا ده نو ګړا چا موسیقي کرا اوس ده خو بس پوش رقص ده
کدا راته وای چې سو کال بکیږي چې تاسو د موسیقي میدان تر اوتی وي او وستاس تاسو سو
زما خو تقریبا 15 دیش کال شو زو موسیقي ده راوته ما خدای دې وبخي اوس وفات شو ده نه هنر ته مغیب زراويسته ما استاد جګر پارن مې دو ډیر یو خو محلي سندرغاړ و نو هغه داسې دغه نو خو صرف دغه متوجي دغه کار ته غي ذکر ما کنه نو هغه نه بعد به زو استاد ستار سره مخشومه او هغه ته بیا ما شکر کی خوصله نو هغه بریالی سمدی ماما ده هغه تقریبا 2300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او بندلم بشیر نګداري زو مطلب شاولی پور چې دینه یاد نه کړنه ده نو او ډیر استاد سره ده نو هغه ته ما شکر کی خوصله بیا ما الله دې ژوندې لري ژوندې ده اوسم هغه موسیقي خو بس کړی ده
خپل شاګردان لري سو تنو ته بده زګړه کړی وی کاغه د ارمونی وی یاد چې د आवाज د کر جوړول وی
استادان خو مونږ نه شو جوړی ده استاد ډیر مشکل کار ده بیا هم 15 شپاره ساين شول پور شاګردان زو لرم
دغه شاګردانو ته د موسیقي کومه ل ورزه کوي تاسو
ارمونی باز شعر و شاعری باز ترجمه ورته خیمه زما خپل شقر مونږ ده ارمونی ورته زکو
او کدی دی نو ځوانانو بیا داسي आवाज زنی زکی ټټو جکیږي دا غوي موازنه هم ورته ورخدل شي
بله سر بله بله هغه طریقه مونږ درازي مونږ ته استاد ویل دي او شاګردیم کړي لګونه چې تقریبا پس پنځه لس کال پورې ما په خپل شاګردی کړی ده او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږه چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغه نه زده کولې شو
استاد ک د مشال لړیو اوریدونکو ته داسي یو داسي محلي سندره داسي لګشان وغږوي مونږ هم خوشاله شو او اوریدونکو هم خوشاله شي
جانان خپل وطن تراشا سهار خلق دیر دی پی آباد خپل کورنا سهار جانان مړ ایک ژوند سهار میرا سوار می دی کوڅو کې دلوینا سهار وڑنے لو سہارے شمع لگی گیونے پانے رجوینا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې، رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه ستونه در اوروي.
زرپاڼه ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوي پوستکي سوتره کاریدل. یو دم مې له تشي سره څوک ولګېد. مخ مې ور واړاوه. یوه کوچني هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی. کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم. جړغک مې واورید. ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټې جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل، له جیبه د تیلیفون راایست، قلم پر ځمکه ولوید. هلک ته مې وکتل. چاودې یخ وهلي بغور یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستوني ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم، 250 واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه راپاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. پخپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهې؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا درې ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی. په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیا کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګروالی یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت نارې وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خواره روان دی. بصیر نومیږي، بد ستونی لري. نارې یې ما اوري، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشاله وي، ټوله ورځ نارې وهي. خدایه، ته خو پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خندا راغله، خیره مه کوه. د ماشوم د تندې نرۍ ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو. سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغونې کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړی قطار کې درېږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بېلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر د پوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده، خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې، شاعرې یا څېړونکي نوم ته نشي منسوبېدای. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چغان، د اتړ نارې او داسې نور تر ډېره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسېدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ وو او دې د خپل عصر مروج علوم زده کړل، د فصاحت احکام یې ولوستل او د فصاحه او اشعار او اثار یې وویل. زرغونه د سعدالله جان نورزي په نکاح کې وه. د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل. دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به یې لوستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خ خط خاونده وه او د خط ډېر اقسام لیکلی شول. داسې خوشخطه وه چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله، او لکه د پټې خزانې مؤلف چې لیکلی دي، دی په خپل خ خط خپل پښتو کړی بوستان لیکلی و چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټې خزانې پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهوره وه، خو په خواشینۍ سره چې له هغو څخه اوس کومه نمونه نه لرو. یوازې د هغې پښتو بستانه یو حکایت د پټې خزانې مؤلف رانقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت سینخ کاری. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوص ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بوستانه سره د هغو په سر کې ولاړه وي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقل سر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیخ سعدی د بوستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلې دی او د زرغونی له بوستانه پاتې دی داسې دی. اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده، اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، مخ او سر یې سو ککړ په ایرو په خاورو خړ. بایزید په شکر خوسو، بایزید په شکر خوسو، د خپل مخ په پاکېدو سو، چې زه وړ یم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، چې زه وړ یم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، له ایرو به څه بد وړمه یا به لږ شکوه کومه، له ایرو به څه بد وړمه یا به لږ شکوه کومه، هو پوهانو ځان ایرې کړ، هو پوهانو ځان ایرې کړ، له لویینې یې ځان پرې کړ. څوک چې ځان ته ګوري تل، څوک چې ځان ته ګوري تل، خدای ته نسي کړی قتل، لویي تل په گفتار نه ده، لوی تل په گفتار نه ده، لوی خبره په کار نه ده، توازو به دی سر لوړ کا، توازو به دی سر لوړ کا، تکبر به دی تل سوړ کا.
تکبر به دې تل سوړ کا.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې پنځم سرود واورید. هلته د ساکانو مشره زرینه د فرا لوی کلا ته لاړه او غواړي چې له کک سره وویني. زرینه په کلا کې د کک له مور سره مخ کیږي. دا چې د شپږم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
د ماڼۍ په لوی تالار کې دوه میرمنې سره ناستې مخامخ پر دوه څوکیو لاس په نام ورته ولاړې کنیزانې دوه غلامه په لاسو کې سوراحیانې د هما جامونه ایښي ملکو ته شاه میرمن روخانه ګوري زرینې ته څومره ښکلې ملکه ده د ساکانو څومره حسن خدای ورکړی دی هغې ته د روخان سترګې زیر دی میلمنې ته او زرینه د روخان په څیره کې نښې ګوري د تیر شوي برم لورایا زړه کې وایي آفرین په داسې مورشه چې د کک په څیر اتل یې دی روزلی پهلوان کک چې لا دې نه دی لیدلی افسانې یې د جنګونو اورېدلي اوس د کک میړانه ګوري د مور مخ کې ولولو پسې اخیستي زړه یې رپي د کک مور نه یې پوښتنې زړه کې ډېرې ډېر رازونه دي چې دا پسې راوتې کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي چې یې ځان زندانی کړی په کوم لرې غره کې اوسېدلې یوازې زړه یې تور دی له رزمونو او بزمونو د کک مورې د ساکانو شا میرمنې د کک مورې د ساکانو شا میرمنې یې د تیرو عظمتونو لویې نښې د ساکانو وټه برزي جګړې ته دا جګړه د ستر هیرمند پر سر جګړه ده د هیرمند اوبه زموږ د وجود وینې له دښمن سره د ژوند و مرګ کیسه ده ساکستان خو په هیرمند باندې ژوندی دی د ساکانو کروندې دي کرمې دي که باغونه که ښارونه دي که کلي که څاګانې کاریزونه که چینې دي که انار دي که انګور اراکوزیا کې که غنم دي که وربش زموږ په بست کې که زرنګ په اوبو موړ په رمو څرب دی که دا شنه فراخ ښایسته ده لکه ناوې په هیری کې هم بکوا کې شنه باغونه که هامون که کبان دي که هیلۍ دي بس د ټولو ژوند تړلی په هیرمند دی اوس پاچا د اشکانیانو راوتلی لوی لښکر یې د پیلانو خوځولی را روان دی چې ړنګ بند د ساکستان کړي د هیرمند بهیر په خپلې خوا ور مات کړي د پارس تنده زموږ په وینو کړي خړوبه د ساکانو وټه بره سره یو دي ټول په ننګ د ساکستان دی درېدلي د پارسیانو له لښکره مډار نشته خو د سلو زنځیري پیلانو غم دی زموږ آسونه عرابې یې د جنګ نه دي پیل افغان بویه جګړې ته د پیلانو پهلوان درېږي مخ ته د دیوانو چې ترې وژغوري لوی بند د ساکستان مو د کک ګرز بویه تندي ته د هاتیانو زه راغلی یم په خپله چې کک بوزم زه زرینه ملکه د ساکستان یم سکلور د تایمیریس انا لوینې زه واکمنه پر وګونو ټبرونو سکه خور د ستر هیرمند د غورزنګونو یم په خپله پهلوان پسې راغلی پیل افغان د ساکستان پسې راغلی ته چې ستره شاه میرمن زموږ د ټبر یې د هیرمند د غورزنګونو سکه مور یې هیرمن ستا په شیدو مور په خولو مست دی راته وایه چې کک چیرته پناه شوی چیرته تللی چیرته اوسي زموږ ښاغلی د روخان سترګې ډکې شوې له اوښکو خدای زده چیرته یې ګنډلي تورې سترګې خدای خبر چې پزړه کې څه او څه دی. مور د زوی غم ته زوریږي او ژړیږي. زرینه د شامیرمن سترګو ته ګوري، د هغې څیره کې لولي داستانونه، افسانې د کک د ژوند او پټ رازونه.
دا زموږ زیبا وطن، دا هغه ترانه ده چې د اروښاد ملنګ جان له قلمه ټوکېدلې. دا سندره د روان کال د جون په میاشت کې یو ځل بیا د سویډنی سندرغاړي لورین لخوا د پولار په کانسر کې زمزمه شوه چې نړیوال شهرت یې پیدا کړ. زموږ همکار همایون هیواد همدغه ترانې ته تم شوی.
دا زموږ زیبا وطن، دا استاد ولمیر یو ډیره زړه او پخوانی سندره خو دغه جادوی غږ ورکې یو ځل بیا د ژوند روح ورپوکړ او دا ډیرو افغانانو غونی راضی کړل. دا زموږ زیبا وطن په افغانستان کې له ملي سرود وروسته دویمه ترانه ده چې افغانان ورته په درنه سترګه ګوري او په اورېدو یې د ویاړ احساس کوي. دغه ترانه شاعر ارواښاد ملنګ جان دی چې د خپل وخت له مشهورو او بارزښت ترینو سندرو څخه یوه د زموږ زیبا وطن حساب شوې ده. څو اونۍ وړاندې کله چې د سویډن هیواد په سټاکولم کې د پولر جایزې ګټونکي په ګوته کېدل، د استاد ولمیر په دغې سندرې محفل رنګین شو. دغې سندرې نه یوازې دا چې افغانان یې د احساس او برم په ټال وزنګول، بلکې په نوره نړۍ کې زرګونه اورېدونکي پیدا کړل. لوراین چې د سویډن هیواد وتلې سندرغاړې ده، د پښتو ژبې دا مشهور سندره یې په کلاسیک غربي سبک ویلې او خوند یې څو چنده ور زیات کړی. د پولر سګنۍ جایزه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ګټلې او سویډنۍ سندرغاړې لوراین د دوی په ویاړ د زموږ زیبا وطن سندره زمزمه کړه. د دغې سندرې د موسیقي او کمپوز په برخه کې ډاکټر احمد سرمست له لوراین سره همکاري کړې. د مراسمو کې د سویډن پاچا، ملکې، لوړپوړ چارواکو او د نړۍ وتلو هنرمندانو ګډون کړی و. دا لومړی ځل دی چې د پولر جایزې له سټیجه یوه بهرنۍ هنرمنده پښتو سندره وایي.
زما 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 هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @rfeerl.org.